نها باید جلوگیری شود. زریالای نوابی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ:
ما باید بسیار کوشش بکنیم تا امنیت فکری کسی را مختل نسازیم. وزارت اطلاعات و فرهنگ همیشه به خصوص جناب وزیر اطلاعات و فرهنگ در هر ماه و یا ماه یک بار دوباره که همراه ژورنالیست ها و اندرکارهای عرصه سینما ملاقات داشته، اونا گفتن که مسائلی که امنیت روانی مردم ما را برهم میزنه، اینا باید از نشر و پخشش جلوگیری بکنن.
سریال ها و فلم های خارجی که به افغانستان وارد می شوند از طریق افغان فلم بررسی و سپس اجازه نشر می یابند. در حالی که گفته می شود سریال ها و فلم های افغانی نیز از سوی این اداره بررسی و سپس نشر می شوند، اما گفته می شود که دقت لازم در بررسی سناریوی فلم و یا سریال افغانی از سوی این اداره صورت نمی گیرد.
گزارش شنیدید از منیژه دیوه، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. خب بحث ما امروز در این برنامه بیشتر در این مورد نیست که کدام رسانه چه نشر میکنه یا چه نشر نمیکنه، یا اینکه چه نشر بکنه و چه نشر نکنه. ما عمدتاً در این برنامه صحت در مورد اثرات برنامه های حاوی صحنه های خشونتبار و پرخاشگرانه، مخصوصا صحنه هایی که از خشونت های اجتماعی حکایت میکنن، روی روان و صحت مردم و مخصوصا اطفال بحث میکنیم. خب استاد عظیمی، بازم تشکر که در این برنامه هستین. با توجه به گزارشی که شما شنیدین، شما به حیث استاد بخش روانشناسی به ما بگوین که در کل برنامه های رسانه ها در افغانستان در کابل در چه حد حاوی صحنه های خشونتبار و پرخاشگران هستند؟ چشم دید شما چیست؟
دی آزادی رادیو ټول قدر منوریدونکو که تخپل سلام نانی کیلولان وړاندې کوم، په دې هیله چې خبرونه مو سره تر پایه پورې تعقیب کړي او تر کومه ځایه پورې چې د رسنیو تعقیب یا څار ده په کابل کې یا په ټول افغانستان کې. خوشنۍ سره وایم چې دا خبره ما وړاندې هم له بېلابېلو تلویزیونو سره خپله لوغو تلویزیونو سره دغه فلمونه خپروي یا دغه ډول گزارشونه خپروي، او په زمن کې لوغ راډیوګانو سره ما خپله هم خبرې کړي دوی سره، یعنې د دې ستونزو او د اروایي ناروغیو یا هغه پایلې یا اغیزې چې پریدي په ټولنه کې شیندي په هغو ما وړاندې هم خبرې ورسره کړي. خو یو خبره چې په دې گزارش کې ما واورېد، هغه د فلمکارانو یا د هغو خلکو چې دا فلمونه جوړوي، او بیا دوی وایي چې دا خو اوس کله چې ځینې خبریالان هم په دې عقیده وي چې استاد دا خو د موږ د ټولنې یو حقیقت ده، یو واقعیت ده، او موږ چې دا خپور نه کړو څه وکړو. زه دا هم دا خبر منم چې د یوه خبریال یا د یوې راډیو یا د یوې تلویزیون دا مسؤلیت ده چې یو گزارش خپور کړي او د هغې ټولنې خلک له هغې پیښې نه یا له هغې حادثې نه چې سوې ده خبرې کړي. خو زه فکر کوم چې په ژورنالیزم کې به هم ځینې اصول یا فرامین ای چې هغه باید موږ یو انسان ته خبر خپرو، موږ یو انسان ته گزارش ورکو، موږ یو انسان ته اطلاع ورکو، پوهاوی ورکو، موږ باید دغه انسان استرس، دغه انسان روحي وضع، دغه انسان ته انګیزه ورکول، او په زمن کې د دې موضوع ته هم پام وکړو چې دغه خبر یا دغه گزارش یا دغه کلپ چې زه خپروم په زمن کې دې کې چې یعنی یو واقعیت ورکوم، یو آگاهی ورکوم، یو اطلاع ورکوم، پوهوم، د ته کې د څونه ستونزې پیښیږي. یعنی خبر دا ده چې موږ متاسفانه په ډیرو مواردو کې لیدلی دي چې د یوه خبر له خبري ارزښت نه د هغه خبر اروایي ستونزې موږ ته ډېرې پیښې سوي دي، او دغه ستونزې په هماغه ډول چې په گزارش کې هم یادونه ورته وسوله، له اروایي اړخه ډېرې ناوړه پایلې رامنځته کوي چې یوه لویه ستونزه د دې فلمونو او کلپونو هغه د ناامیدۍ ستونزه ده. چې په خواشینۍ سره وایم چې دا که په ماشومانو کې بیدا روحیه ژوندۍ سي، د ناامیدۍ دا په ده باندې، په د ده په وجود باندې، د ده په شخصیت باندې ډېره بد اغېز کوي، د ده پر نفس باندې، د ده په خلاقیت باندې، د ده په حتی په ځینو مواردو کې دوی ته شبه ادراري پیدا کېږي ماشومانو ته. یعنی یو ماشوم د یو بد فلم په لیدلو سره دی، یعنی د شپې خوب خویڅه کې چې هغه له جسمي اړخه د ته ستونزې پیدا کېږي، سادیزم ورته پیدا کېږي، مازوخیزم ورته پیدا کېږي. ما ډېر ځله داسې خشونتباره یا تاوتریخوالي نه ډک فلمونه لیدلي کله چې هغه فلم خپور سوی د شپې ما ماشوم لیدلی چې ډیر بد پقار سوی د غاښونه یې رېږدېدلی دي، خولې قف کړی ده او ډیر بد بد ډار سوی، په کراتو کراتو څو کراتو په خوب کې ډار سوی ده. او په زمن کې دغه د تاوتریخوالي د فلم خپرول خپله هم تاوتریخوالی رامنځته کوي. په یو ډول یعنې د دغه اما ډول چې یادونه هم وسوله، رواني تعادل د انسانانو په یوه ټولنه کې له منځه وړي، او موږ باید د یوه خبر یا یو ګزارش ښو پایلو ته ډیر پام وکړو نسبت هغو اروایو یا منفي پوینټونو او فکټرونو ته چې هغه په ټولنه کې پرېږدي.
تشکر استاد عظیمی. برمیگردیم به شما در ادامه این بحث. حالا بریم پیش دکتر ویسی. شما هم خوش آمدین دکتر خالق ویسی از فنلند به این برنامه. همونطور که پیشتر در شروع و در آغاز گفتیم که در مورد اثرات برنامه های حاوی صحنه های خشونتبار و پرخاشگرانه اجتماعی روی روان و صحت مردم مخصوصا اطفال در این برنامه صحبت میکنیم و پیشنهادات، توصیه ها و نظریات شما را انعکاس میتیم. پیشتر در گزارشی که نشر کردیم و شنیدیم، عده میگفتند که صحنه های مثل انتحار و انفجار و دیگر خشونت های اجتماعی در فیلم ها، سریال ها، برنامه های مخصوصا تلویزیون ها روی روان مردم به خصوص اطفال به صورت کلی تاثیر منفی بر جای میگذارند و باید ممنوع شوند. اما شما را از هنرپیشه های سینما به گونه مثال میگفتند که همینها واقعیت های زندگی و اجتماعی افغانستان هستند و باید به نحو انعکاس داده شوند. شما در کل نظرتان چیست در این مورد؟ منظور می است که برنامه هایی که از خشونت و پرخاشگری حکایت میکنند چه تأثیر میگذارن روی روان افراد در اجتماع، مخصوصا روی صحت و روان کودکان؟ و همین موضوع را بیشتر بحث میکنیم با استاد عظیمی تا لحظات دیگرم.
بله، با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز. با تأسف باید بگویم که واقعا این یک حقیقت تلخ جامعه ماست. اگر طفل خود را در خانه مثلا محیط امن برش می سازیم، اجتماع را نمی تانیم سرش تأثیر گذار باشیم. اما اگر ما برعکس فکر کنیم، خود اجتماع تأثیر پذیر از خانه و خانواده است. وقتی ما بتانیم فضای امنیت را در خانه، در خانواده خود یعنی تأمین کنیم، ای خود از این بالاخره تجلی پیدا میکنه در اجتماع. یعنی این میتونه که هم علتش باشه و هم معلولش باشه. مسئله صحنه های خشونتبار در رسانه های جمعی چیز تازه نیست. از سال 1969 تا 1982 به مدت 15 سال ایرا روی تعداد معینی از اطفال تعقیب کردن، رویشان را دیدن و بعد از اینکه طفلا بزرگ شدن و سن بزرگی رسیدن، اینا را به دو گروه عمده تقسیم کردن. یعنی از نظر اینا کسایی بودن که روزانه یک ساعت اینا تصاویر خشونتبار یا خشونتزا را از تلویزیون می دیدن. البته دقیق شده این صرف سر تلویزیون بوده، نه سر ویدیو گیم و گپا، چون ویدیو گیم تاثیراتش حتی بدتر از اونی باشه، چون در اون طفل اشتراک میکنه، خودش یک سهم فعال میداشته باشه. هدف ما ایش که پدر و مادر وقتی مهربان هستند، وقتی دانا هستند، وقتی امکانات حداقل امکانات دارن، باید شرایط خانه را امن بسازن بر طفل تا طفل از نظر احساسی و عاطفی صدمه نبینه. اما وقتی طفل به این حادثات سر دچار میشه یا میبینه یا شاهدش میشه، به مو اندازه بالای روانش تاثیر بد میگذاره، مثل از اینکه خودش خشونت بالایش صورت گرفته باشه. یعنی طفل اگر شاهد خشونت باشه یا ای که مورد خشونت قرار بگیره، هر دوی از این تقریبا به یک سویه بالای روان طفل تاثیر میگذاره. وقتی بعد از 15 سال این طفلایی را که بزرگ شده بودن مورد مطالعه قرار دادن، دیدن که یک گروه بزرگ از این نوجوانا یا جوانا دیگه احساس همدردی به امنه و خود، به انسان و با به حوادث و اتفاقاتی که در چهار اطرافشان میفته دیگه احساس همدردی ندارن، یعنی احساس همدردیشان کم میشه و خود اینمی چیزای خشونتبار باز هم اینا را به طرف تهاجم، به طرف اگریشن، به طرف خشونت میکشانه.
چون تشکر دکتر ویسی، بحث جالبه هست. با معذرت که حرفای شما رو اینجا قطع میکنم، شنونده ها زیاد منتظر هستن، میخوان چیزهای در این مورد بپرسن و نظریات داشته باشن که در ادامه بحث بیشتر با شما و استاد عظیمی در میان خواهیم گذاشت. تشکر باز هم از شما. حبیب کامران از سویدن روی خط هست، بشنویم که چی میپرسه. سلام آقای کامران، شرق لست لطفا.
تسب مصطفی جان، السلام علیکم.
و علیکم السلام. دیره منانه
خوشمال در محترم و دکتران اوڑانی کم او اوریدون کو او یوان ری منانه در سکون چه دیر شپر گرام دی پر دیر شپر بودی پر گرام جور کری دی کور دی ودان چه دا غریب افغانانو که دا شپر گرامون دیر مفید دی او پایده من دی. نو از ما یو دوی کسنی پشتنی دی دکتر سا مصطفی
میرابانی وکی
زگو من کم دا تاسو داروانی تکلیف دغه باندې دا پروګرام جوړ
کړی
دی رواني تکلیف خلک اخته یاون دغه رواني تکلیف نو زه ډاکټر صاحب محترم ته وایم دغه چې څوک په اخته کیږي دغه اول علایم نو چی شي دي او که په اخته سي او یا هغه په دغه باندې اخته دی دغه کورنۍ یا دغه خپلوان یا د کورنۍ د هغه سره څه وکړي چې دی بېرته هغه عادي حالات ته راوګرځي. او د ده سره ډاکټر صاحب محترم د ده سره دغه بیره ولې ملګری وي چې دی نسي کولی یوازې پرېوځي، دی نسي کولی یوازې کښېني، دی نسي کولی اما په زمن کې د ورځې دی د چا سره غواړي نه چې خبرې وکړي، د چا سره غواړي نه چې کښېني، زړه یې هېڅ نه غواړي چې د چا سره دغه وکړي. دغه سړی څنګه وکړي چې ودغه ته دی دغه کې ودغه ته دی راځي کې ودغه ته دی مجبوره کړي چې د یو چا سره کښېني خبرې وکړي، او دغه د ده وهم و د ده سهم څنګه د ده څه لرې شي. نو ستاسو څخه یوه نړۍ مننه ډاکټر صاحب مصطفی جان.
ډېره مننه.
حبیب ورور ته باید دوغنه ووایم چې نه یوازې دا چینل په ماشومانو باندې د دغو فلمونو، د دغو انځورونو، د دغو کلوپونو اغیز ده. ما یعنی ډېر ځله داسې په خپله په افغانستان کې هم ډېرې بېلګې لیدلې دي. یو ځل موږ په یو چېرته تلو په موټر کې سپارو، یو ترانه راغله په دې راډیو کې، نه پوهېږم چې په کومه راډیو وه، یو نیت راغی. هغه څوک چې ما څنګ ته ناست و هغه حالت ډېر بد سه، وضعیت ډېر بد سه. ما چې ده ته وکتل ترانه مې ډېره زر هغه کړه، بنده کړه، کله په اصطلاح هغه توکمه مې وویله بنده مې کړه ترانه. ما دې هلک ته ورته ویلې چې ولې دې حالت بد سه، وایي دغه ترانه د دغې ترانې سره ورته. وایي ما په یوټیوب سایټ کې یو ډېر خوشنطباره او ډېر له تاوتریخوالي ډک جسدونه لیدلي وو چې په همدغه ترانه یې په بکګراوند کې ویل کېږي، اول ته د خلکو سرونه قطع کېږي. او د ده وضعیت یعنی باعث دی چې د ډېر پخوا دا فلم لیدلی و، کلب به لیدلی و، خو دلته چې کله دغه موضوع ما سره یو ځای ولید د ده وضعیت خرابه سه ډېر. حتی زه لا مجبوره سوم چې په اسلام موټر ګوښه کړم او بیرته د ده وضعیت راسم کړم. بیرته هغه کوم څه چې په اسلام ما سره و هغه مهارتونه لغنه مې کار واخسته چې بیرته ده ته خپل روحیه ورکړم او موږ خپل سفر ته ادامه ورکړو. همداسې په تلویزیون کې د یو سریال صحنې لیدل شوي دي چې یو خاوند یا په اسلام یو مېرمن په یو تلویزیون کې خپله ماده ته قسم راته سوي دي، له کورنیو میندو او خپل ماشومانو هم قصه سوي چې په یو سریال کې چې څو اونۍ وړاندې په افغانستان کې خپرېدلې وه شخصي شبکې نه، د دې سریال یوې مېرمنې خپل خاوند په چاقو وهي په چاړه باندې. وروسته دغه صحنه ما امتحانوله، یوه اونۍ یو ماشوم مانه پوښتنه کوله چې دغه کس یې ولې واهه. او کله چې دی په بیدارۍ کې په اصطلاح دومره د دې لاشعور او ناخداګا ضمیر د دې پیښې په اړه بوخت او مصروف سوی ده، نو دی به په خوب کې څومره ناړامه وي، ځکه چې په لاشعور کې خو تر ډېره حده چې سړی بیدارۍ ویښي کوشش کوي چې له شعور نه یعنی له خداګاه نه ډېره کار واخلي یا استفاده وکړي. کله چې سړی ویده کېږي د ده خداګاه په اصطلاح مصروفه کېږي یا په اصطلاح ویده کېږي او د ده لاشعور لا هم فعال وي. یعنی نه یوازې دا چې د ده ورځني ژوند ته ډېر بد او ډېر په اصطلاح تریخ او جنجالي پرېوځي، د ده خوب هم حرامي په اصطلاح، او ډیر نور ستونزه هم ورته پیخی. مون کولای سو د دې ستونزه په حل پسې وګرځو. د بیلګې په ډول حبیب ورور ته دا خبر وکړم چې که یو ماشوم ډاریږي مونږ باید د هغې ډار علت پیدا کړو. کله مو چې علت پیدا کړو هغه علت واخلو، یا په اصطلاح بیا هم ماشوم ورسره مخامخ کړو، یا په اصطلاح په هغه ډول چې خپله په دې برخه کې یو ارواپوه پیپیږي، یعنی دا کار د ارواپوه ده.
مثلا استاد عزیزی، اگر ترسش ناشی از تماشا یا دیدن برنامه های حاوی صحنه های خشونت بار بوده باشه چه باید شاید در اینجا نقش والدین چیست از نظر شما بایست یک روانشناس؟
بله، یو مثال چې خپل مصطفی جان، ما خپل یو مثال زه در کوی سم چې هغه کڅم دی تلویزیون پاړنه ده، خو کوی سي د موږ دینه مند او پلرونه ځکه چې دا ما عملی تجربه کړی ده، دوی هم کوی سي په دې برخه کې کار تر اخلي. یو ځای یو وخت زه یو چیرته ناستم چې د ما په څنګ کې ماشومه و، یو انجلۍ، او دا اطراف دی فکر کوم چې د غزنی له ولایت راغلی و. زه دا ماشومه او د دې ماشومې بابا په اصطلاح نیکه ناستو، او له د موږ مخامخ خانه یوه هغه را روانه وه، یوه خزنده خرکه را روانه وه. دا ماشوم ته چې ما فکر وکړ، رښتیا زه ناستوم، یو ماشومه وه، او تر څنګ یې د ملي اردو یو ډګروال ناستو. دا خرکه را روانه وه، د ماشوم په خوا په لوري، او ماشوم زه د ماشوم له روحي پوه سوم چې وضعیت یې ښه نه سه، یو ډول وتریدله وډاره سوله. کله چې خرکه را نږدې سوله، دا ډګروال د خپل نظامي بوټ د دې خرکه مخې ته کېښود، او خرکه راغله بیرته په بوټ چې ولګېده بیرته مسیر خپل تغییر ورکړه او لاړه بلې خواته. بیا ماشوم ښه سوله، ارامه وه، خو بیا هم ځکې ته کتلې همغه ځای ته چې په هغه خزنده را روانه وه، دې بیا هم هلته کتل. بیا په دویم ځل چې بیا خرک راغله، بیا کوشش کوه ډګروال صاحب چې بیا پښه ورته کېږي. ما ډګروال صاحب ته ورته ویل، مل دا ځل به زه کوشش وکړم چې د دې ستونزې حل پیدا کړم. وایي تاسې به څه وکړئ؟ ما ماشوم ته ورته ویل، ملګوره ګرانې، دغه څه چې اوس را روان دي، دغه خزنده ده، خرکه نومېږي، دا انسانانو ته هیڅ ضرر او هیڅ زیان نه سي رسولی. دغه ډول خرکې یا خزندې د موږ په کور کې هم ډېرې دي. د ما خپله ماشومان دې خرکو سره خپله مستي کوي، په لاس کې اخلي، لوبې ورسره کوي، او له دې نه هیڅ ډول راز ډار نه ده پکار. کله چې ما دا خبره ورته وکړه، نوره هم مې هم ماشوم تلقین کړه، ماشوم جګه سوله، او هغه خرکه په خپل لاس کې راواخیسته، او ما ته تشریح کوله چې دغه پښه ده، دغه لاس ده، دغه یعنی موږ له بېلابېلو لارو چارو موږ کار اخیستی سو. مصطفی جان، چې ووایو خپلو ماشومانو ته، خپلو ځوانانو ته، هغه په عملي ډول
وروښیو. تشکر استاد عظیمی از این مثال که از چشمدیدتان قصه کردین. به ما هم بیشتر در ادامه برنامه در مورد اثرات برنامه های حاوی صحنه های خشونتبار و پرخاشگری های اجتماعی روی روان مردم مصون اطفال در نیمه دوم این برنامه صحبت میکنیم، و نظرات و پیشنهادات و توصیه های دکتر ویسی از فنلند را هم خواهیم گرفت.